افغانستان کې د سهار لس بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو بلې یو ساعت خبرونه پیل سوه چې ډېره برخه د موسیقي پروګرام ته بیل سوې ده. په خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو او چې افغان سوداګرو په سلګونو کانټینره تجارتي مال چې په کښتیو کې د کراچۍ پر لوري روان وو، د ایران د چابهار لوري ته ولېږداوه. دا چې ولې وروسته په تفصیل اوري. اوس خبرونه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې مرستیال فران ایکویزا وایي په مرستندویو ادارو کې د ښځو د کار ممانعت به د افغانستان لپاره په اوږد مهال کې ویجاړوونکې پایلې ولري. یونما په خپل فیسبوک کې لیکلي چې ښاغلي ایکویزا د خبرې پرون سېشنبه د طالبانو د بیړنیو چارو وزارت له سرپرست محمد عباس اخوند سره په کابل کې د لیدو پر مهال وکړې. د طالبان حکومت د دسمبر پر 24مه په غیر دولتي بهرنیو او کورنیو مؤسسو کې ښځې له کاره منع کړې. هغوی ویل چې اکثر ښځې چې په دې مؤسسو کې کار کوي اسلامي حجاب نه مراعاتوي. ګڼو هیوادونو او د بشري حقونو خواخوږو طالبانو پر دې پریکړې اعتراض کړی دی. ځینو بهرنیو مؤسسو په افغانستان کې خپل فعالیت هم درولی دی. او یوناما هم د دسمبر پر 23مه ویلي و چې د خپلو مرستو یو شمېر پروګرامونه یې ځنډولي دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د پاکستان له حکومت وغوښتل چې د خپلو تیرو څو لسیزو پالیسي بدله کړي، له تهدید او زور زیاتي دې ډډه وکړي او په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره له افغانستان سره د متمدنو او شو اړیکو لاره خپله کړي. ښاغلي کرزي دا غوښتنه پرون په یو بیان کې د خواله رسنیو له لارې خپره کړه. د دې بیان تر خپرېدو یو ورځ مخکې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وویل چې تحریک طالبان پاکستان په افغانستان کې د پاکستان پر ضد د بریدونو پلانونه جوړوي. تر دې مخکې د دوشنبه په ماښام د پاکستان د ملي امنیت کمیټې په خبر پاڼه کې خبرداری ورکول سو چې هیڅ هیواد ته اجازه نه ورکول کیږي چې ترهګرو ته خوندي پټن ځایونه ورکړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثنا الله هم ویلي دي چې د افغانستان په خاوره کې به شایي پر هغو کسانو برید وسي چې پر پاکستان حمله پلانوي. په هرات کې د نوروز په نوم د سیمه ایز راډیو پخوانی ویان خالد قادری لبند خوشی سو. د افغانستان د خبرلانو مرکز په یو بیان کې لیکلي چې د هرات محکمې ښاغلی قادری په خواله رسنیو کې د انتقادي لیکنو له امله په یو کال باندې محکوم کړی و چې د سې شمې په ورځ یې له زندانه آزاد کړ. قادری نږدې لس میاشتې د طالبانو په بند کې تیرې کړې. په غور کې یو ځوان د دې لپاره په دوه میاشتنی بند محکوم شوی چې د طالبانو له خوا یې د نجونو د زده کړو پر بندیز اعتراض کړی و. یوې سرچینې چې له طالبانو څخه یې د بیرې له کبله د خپل نوم له یادېدو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل چې احمد مجیدی یوه اونۍ مخکې په خپل فیسبوک کې د طالبانو له خوا د نجونو د زده کړو پر بندیز انتقاد کړی و چې بیا طالبانو ونیو او پرون یې په درې میاشتې بند محکوم کړ. احمد مجیدی د غور د مرغاب ولسوالۍ اوسېدونکی دی. د ترکمنستان ولسمشر سبا چین ته روان دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان هوا چینینګ پرون ویل چې سردار بیردی محمدوف د چین د ولسمشر شی جین پینګ په بلنه په دوه ورځني سفر چین ته ځي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان د دې سفر په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. د نړۍ د فوټبال نامتو ستوري کریستیانو رونالدو په پلازمینې ریاض کې د سعودي عربستان له النصر لوبډلې سره پرون په رسمي ډول تړون لاسلیک کړ. رونالدو تر دې تړون وروسته خبري غونډې ته وویل چې د ته په اروپا او امریکا کې د فوټبال کلبونو وړاندیزونه کړي وو، خو دوی دا غوره وګڼله چې د یو نوي چلنج سره مخامخ سي. د تړون له مخې النصر د کال څخه باندې 200 میلیون ډالر رونالدو ته ورکوي. دا د فوټبال په تاریخ کې تر ټولو ډېرې پیسې دي چې یو لوبغاړی یې ترلاسه کوي. و دېش کلن رونالدو 15 واره د ټولې نړۍ د کال غوره لوبغاړی انتخاب شوی دی. ازادي راډیو ته ورجست د دې خبرونه د راپورونو برخه ته ورزو. افغان سوداګرو په سلګونو کانټینره تجارتي مال چې په کښتیو کې د کراچۍ پر لوري روان وو، د ایران د چابهار لوري ته ولېږداوه. سوداګرو دا پریکړه وروسته تر دې وکړه چې پاکستان د کراچۍ په بندر کې د افغانانو د تجارتي مالونو لپاره یو لړ نوي اصول وضع کړل. د پاک افغان سوداګری خونی په باور دا اصول د اپټا له تړون څخه سرغړونه ده چې په 2010 میلادي کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی وو. جزئیات په دې راپور کې.
د افغان سوداګرو شاوخوا 500 کانټینر تجارتي مال چې له انډونیزیا او مالیزیا د کراچۍ بندر له لارې افغانستان ته انتقالېده، چابهار بندر ته واستول شو. د پاک افغان سوداګری خونی رئیس خانجان علي کوزي ازادي راډیو ته دا خبره تایید کړه. ویل چې دا مال پرون وروسته تر دې د کراچۍ پر ځای چابهار ته ولېږدل شو چې پاکستاني چارواکي د کراچۍ په بندر کې له یوې اونۍ راهیسې د افغان تاجرانو مالونو ته له خپل لوري یو په دوه یو په درې لوړ قیمت ټاکي. الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستانی چارواکو دا چلند د دې سبب کیږي چې د افغان سوداګرو د مالونو بیمه تقریبا څلور برابر زیات شي او د دې نرخ له مخې بیا افغان تاجر مجبور دی چې د افغانستان په ګمرک کې هم د یو کانټینر مال په ځای د نږدې څلورو کانټینرونو په اندازه محصول ورکړي چې له دې سره په افغانستان کې قیمتونه لوړې شي. خان جان علی کوزی زیاته کړه چې دوی هڅه پیل کړې دي چې پاکستانی لوری قانع کړي چې له دې کاره لاس واخلي، خو تر اوسه دې هڅو نتیجه نه ده ورکړې او که نتیجه ورنه کړي زیان به پاکستان ته هم ورسی شي.
تجارت کې زمونږ د دوی سره ډېرې جدي ستونزې دي او دا ستونزه که حل نه شي افغانان مجبور دي چې په بل بدیل فکر وکړي. حتی موږ اوس 10% د پاکستان د کراچۍ د لارې نه ترانزیت کوو، نور ټول د مرکزي آسیا او د چابهار د لارې نه کوو، نو بالاخره دا 10% به دوی موږ مجبور کړي چې د بلې لارې نه وکړو.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ په 2010 کال کې د اپټا تړون لاسلیک شوی دی. د دې تجارتي تړون له مخې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی دی، پاکستان د کراچۍ، قاسم او ګوادر بندرونو له لارې افغانستان ته د ترانزیت اجازه ورکړه. همدارز افغان سوداګرو ته اجازه ورکړه چې د هند الهور او واګې بندر پورې خپل مالونه ورسوي. د دې په بدل کې پاکستان د افغانستان له لارې منځنۍ آسیا ته د تجارت امتیاز ترلاسه کړ.
راپورونه وایي د اورزګان په خاص اورزګان ولسوالۍ کې لس محلي ټولګي سوځول سوي دي. د خاص اورزګان ولسوالۍ یو قومي مخور د نوم نشولو په شرط ازادي راډیو ته ویلي دغه ټولګي د دې ولسوالۍ په کوزي، ناکروز، چهار آسیاب او شیخه کلیو کې د شپې لخوا د نامعلومو کسانو لخوا سوځول سوي. دغه قومي مخور ویلي دغه محلي ټولګي چې د سي آی سي او سي بي ای مؤسسو لخوا یې ملاتړ کېده، د خلکو په شخصي میلمستونونو کې جوړ سوي و چې ګڼو ماشومان نو زده کړې پکې کولې. د سیمې یو شمېر نورو کسانو هم د دغو لسو محلي ټولګیو د سوځول کېدو خبرونه تایید کړي دي. د محلي ټولګي وروسته له هغې سوځول کېږي چې په بهرنیو مؤسسو کې د ښځو پر کار د طالبانو تر بندیز وروسته یونیسف په اورزګان او کندهار کې د زرګونو محلي ټولګیو فعالیت وځنډاوه.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19، 21 او 25 مترو باندې واوري.
د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د یو شمېر هغو رسنیو دوسیې چې له افغانستانه بهر د دوی د نظام پر ضد فعالیت کوي تر راتلونکو دوو ورځو پورې به د محکمې لخوا وڅېړل سي. د دې وزارت د نشراتو رئیس ازادي راډیو ته ویلي چې د دغو رسنیو له مسؤلانو غوښتل سوي چې د طالبانو د نظام پر ضد د نشراتو د موضوع په اړه د وضاحت ورکړي. دا هم په دې اړه راپور.
د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د هغه رسنیو چې له افغانستانه بهر د نظام پر ضد فعالیت کوي دوسیه به د پنځشنبه په ورځ د محکمې له لوري وڅېړل شي. د دې وزارت د نشراتو رئیس عبدالحق حماد ازادي راډیو ته وویل چې دغه رسنیو له مسؤلینو غوښتل شوی چې د نظام پر ضد د نشراتو د موضوع په اړه دی وضاحت ورکړي او دغه شان د فعالیت جوازونه هم تمدید کړي، خو دغه په خبره د هغوی له لوري تر اوسه دوی ته جواب نه دی ورکړل شوی. نوموړي وویل چې محکمه به دغه رسنیو د فعالیت د جواز په اړه پریکړه کوي، نه د رسنیو د مسؤلینو د شخصیت په اړه.
پنځشنبه په ورځ 10 بجې د محکمې ابتدایي محکمې لومړنۍ ناسته ده. دوی دا غوښتل شوی دي د ټول رسنیو مسؤلین دلته نسته بهر کې، نو موږ ورته چې تاسو یو وکیل ونیسئ یا څوک راولېږئ محکمې ته، تاسو خپل وضاحت ورکړئ. که چېرته بیا دوی محکمې ته هم څوک راونه لېږل خپل استازي، نو محکمه بیا یوکیل له طرفه یو وکیل نیسي. دا چې په غیاب کې موږ د یو چا د یو شخصیت په اړه د رسنیو مسؤل په اړه فیصله کوو، دا خبره درسته نه ده.
خو ښاغلي حماد له دې وړاندې باختر اژانس ته چې اوس د طالبانو تر کنټرول لاندې فعالیت کوي ویلي و چې د هغه رسنیو په اړه چې له هېواد بهر د نظام پر ضد فعالیت کوي او مسؤلین بهر ته تښتېدلي دي دوسیې محکمې ته استول شوي. خو نوموړي دا نه دي ویلي چې د کومو رسنیو دوسیې محکمې ته استول شوي او د نظام پر ضد کوم ډول تبلیغات کول. د افغانستان له رسنیو د ملاتړ اداره نه وایي د طالبانو دغه ډول کړنې د هغه رسنیو لپاره چې په کور دننه فعالیت کوي د خطر زنګ دی. د دې بنسټ مسؤل ظریف کریمي ازادي راډیو ته وویل چې د رسنیو په وړاندې هر ډول غیر قانوني عمل د بیان ازادۍ او اطلاعاتو ته لاسرسي ته زیان رسوي.
چنین برخوردا میتونه زنگ خطر برای
دغه ډول کړنې د رسنیو خبريالانو لپاره چې په افغانستان کې فعالیت کوي د خطر یو زنګ دی. خو موږ هیله لرو چې حکومت په خپل دغه پریکړه له سره کتنه وکړي تر څو په افغانستان کې د بیان د ازادي په برخه کې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې په منځ لاړې نشي.
په ورته وخت کې د آزادو خبريالانو ټولنه وایي هیله لري چې د خبريالانو او رسنیو په وړاندې پریکړه د افغانستان د رسنیو د قانون پر بنسټ وشي. د دې ټولنې رئیس حجت الله مجددي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت دوی ته ویلي چې دغه محکمه به یوازې د یو شمیر رسنیو جوازونو پاړوي.
انتظار درم ک تصمیم به لغو جوازای
کلمن دیو چې د پریکړه د رسنیو د جوازونو د لغوه کیدو لامل نشي. رسنی دی هم داسې معلومات او اسناد وړاندې کړي چې د وسلی نظام پوښتنې جواب کړي او نظام هم د دې په وړاندې له حوصلې کار واخلي.
رسنه ها از حوصله مندی کار بگیره.
لبل خو د افغانستان د خبريالانو رسنیو فدراسیون د رسنیو او د رسنیو د مسولینو په وړاندې د طالبانو غیابی محکمه غیر قانوني او غیر شرعي بللې. دغه فدراسیون د سیشن به پورس په دیاړه په یو اعلامیه کې ویلي حاکم سرزوري نظامونه تل د غیابی محاکمو لوري پر رسنۍ او د بیان پر ازادۍ فشار راوړي او دا کار د نړیوالو قوانینو پرانا کې د بشر له حقوقو ښکارا سرغړونه ده. دا په داسې حال کې چې طالبانو له دې وړاندې پر رسنۍ ګڼ محدودیتونه وضع کړي او له همدې امله په افغانستان کې یو شمېر رسنۍ خپل فعالیتونه هم بند کړي دي. نږدې یو میاشت وړاندې د طالبانو حکومت په اف ام او منځنۍ څپو د ازادۍ او امریکا غږ رادیوګانو خبرونه بند کړي. د طالبانو دا کړنه په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شوه.
ازادي راډیو ته ورجست د یو نامه مرستل مشر مارکوس پوزل د قلملر ټولنې له مشر متیولاو ایساس را په کابل کې په خپل دفتر کې پرون وکتل. قلملر ټولنه یو رضاکار ټولنه ده چې له 2009 میلادي کال راهیسې د ټولو افغانانو لپاره د زده کړو د شعار تر چتر لاندې فعالیت کوي. احمد شیبر د دې کتنې په اړه له ښاغلي ایساس څخه لومړی دا پوښتنه وکړه چې پر کومو موضوعاتو خبرې وسوي.
د امارات په وخت کې موږ 15,000 نجونو ته په کورونو کې په مخکې ښوونځي او ګرځنده ښوونځي او آنلاین زده کړو د لارې درس ورکوو او همدارنګه په دغه یو کال کې د کلمنار ټیم موږ 38 ولایتونه 115 ولسوالۍ ته سفرونه کړي وو چې موږ د همدې لپاره افغان ولس راپورته کړی و چې دوی خپل د زده کړو خصوصا د نجونو د زده کړو غږ خپله پورته کړي. دا د اسلامي انساني حق دی او دا د افغان افغانان حق دی. افغانان غوښتنه ده. تر ډېره پورې په همدغه باندې بحث وسو چې ټول افغانان چې ما په دې ولایتونو کې ورسره لیدلي دي د زده کړو غوښتنه کوي او دا چې اوس اسلامي امارت د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه بند کړي دي د دې لپاره به یو د بل سره نظریه تبادله کړل. له هغوی ته مو همدغه معلومات ورکړل چې په کومو سیمو کې چې افغانانو سره ما ملاقاتونه کړي دي خصوصا قومي مشرانو دیني عالمانو د ټول د همدې غوښتنه کوي چې د نجونو پر مخ کې ښوونځي ژر تر ژره خلاص شي.
د دې کتنې له خاطره مارکس پوتزل تاسو ته بلنه درکړې وه او کنه تاسو ورغلي له دوی سره مو وکتل او په دې باره کې مو توضیحات ورکړل؟
نه، غوښتنه د دوی یو همکاري مخکې ما ورسره لیدلي وه. هغوی کړې وه چې تاسو زموږ له سیاسي له مسؤول مشر ښاغلي پوتزل سره ووینئ یو تر څو پورې چې هغه ستاسو د کارونه هم خبر شي او هم څنګه هغه ستاسو کارونه په ټویټر کې کتلي وه. هغه علاقمند دی نو په همدې خاطر غوښتنه دوی کړې وه زه د دوی دفتر ته ورغلی وم او هلته مو د دوی په دفتر کې مجلس وکړ.
له تاسو سره ښاغلي پوتزل کومه ژمنه وکړه چې څه کولی شي چې د نجونو د مکتب په برخه کې څه وکړي او یا ستاسو هڅې پسې پراخ شي؟
موږ سره همدغه وعده وکړله چې زه به هغه موسسات په نجونو د زده کړو په برخه کې کار کوي لکه یونیسف او نور موسسات. زه به د هغوی سره تاسو معرفي کوم چې تاسو هغوی په ګډه سره کار وکړي ځکه یو نما سیاسي نمایندګي خو د دې لپاره کم پاند او څه نه لري. او دوهم هغه ماته وویل چې تاسو څه غوښتنه له یو نما یا د نړیوالې ټولنې څخه ستاسو د قلمدار غوښتنه څه ده؟ ما زموږ غوښتنه همدا ده چې همدغه د نجونو د ښوونځي موضوع له اسلامي امارت سره حل کړي او خصوصا افغانانو ته د دې زمينه مساعده کی چې افغانان په اتفاق سره که په بهر کې دي که دلته دي دوی همدغه زمينه مساعده کی چې موږ په ګډه سره قومي مشران دیني عالمان د جرګې د لارې د کانفرنس د لارې همدغه موضوع د امارت سره حل کړو. دوی دا زمينه مساعده کی داسې نه لکه اوس موږ چې مثلا کرملار په یو یوازې کار کوي نورې ټولنې هم ځان ته کار کوي. که موږ تاسو دا زمينه مساعده کی چې موږ په ګډه سره یو شخصو او د اسلامي امارت سره خبرې وکړو تر څو پورې چې موږ همدغه خپل هدف ورسېږو د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه خداسي ځکه دا د افغانانو غوښتنه ده. او دوهم زما غوښتنه همدا ده چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان هغه سیمې چې زیانمنې شوي دي او په شل کال هلته ښوونځی نه وو هماغو ته خاصه توجه وکړي.
د قلملر ټولنې مشر متیولا ویسا و چې پرون یې د یونامال مرستیال مشر مارکوس پوتزل سره په کابل کې د تعلیم پر مسله خبرې وکړې.
آزادی رادیو تغوه گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
او سمی و نره والا مسئله در پرون لمخ روسی پوزیانو پا اوکراین که دا هوا امزکل لاری بریدون زیاد کردی دی. دا حمله یه ورز روس تردی دیر سویچیم کې فدا وکړه چې په سلګونو روسی پوځیان یې په یو برید کې وژلي یا ټپیان کړي دي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د اوکراین پوځ وایي چې روسي ځواکونو یو ورځ وروسته تر دې چې درانه تلفات ورواوښتل په اوکراین کې ملکي اهداف په نښه کړل. د اوکراین د لوی رسیز دفتر د دوشنبې پر ورځ خبر ورکړ چې شاوخوا 1500 روسي عسکر په یو ورځ د اوکراینی ځواکونو د برید پر مهال د خرسون په ماکیفکا ښارګوټي کې یا وژل شوي یا ټپیان شوي دي. په خپلواکه توګه دا ګرانه ده چې د کیف ادعا تایید شي، خو د روسیې دفاع وزارت ویلي دي چې په دې برید کې 3 روسي عسکر وژل شوي دي. د روسیې د پوځ بلاک لیکونکي چې ډېر کله د اوکراین د جګړې پر مهال د باور وړ معلومات شریک کړي دي وایي چې د برید پر مهال د روسي پوځانو مرکز ته نږدې د مهماتو زیرمه چاودلې ده چې له امله یې تلفات زیات شوي دي. اسوشیټډ پریس اژانس د ماکیفکا په ښارګوټي کې یوه ویډیو ترلاسه کړې ده چې 15 کرینونه او د بیړنیو چارو کارکوونکي پکې ښکاري چې د کانکریټ ستري ستري ټوټې لرې کوي. دا د اوکراین د جګړې له پیله چې څه باندې 10 میاشتې کې پر روسي ځواکونو تر ټولو خونړی برید دی. د روسي حکومتي اژانس ریانویستي پرون راپور ورکړ چې د وژل شویو عسکرو د ویر مراسم په 2 کې ترسره شول. د اوکراین پوځ د سیشن بی پر زوویل چې روسي پوځیانو د 4 ساعتونو په ترڅ کې 6 توغندي او 2 هوایي بریدونه وکړل. همدارزې د ورځې په اوږدو د راکټ لانچر و اویا بریدونه ترسره کړل. د اوکراین د پوځ په وینا د 6 توغندي او له هوایي بریدونو څخه 10 حملې پر ملکي تاسیساتو شوي دي. د دې بریدونو له امله د اوشتو تلفاتو دقیق شمیرې تر اوسه له رسنیو سره نه دي شریک شوي، خو د اوکراین د لوی رسیز د دفتر په وینا د دوی ځواکونو پرون 20 ایراني ډرون الوتکې نسکورې کړې دي.
د ازادي راډیو د موسیقۍ خبرونه
जमाए आम चेहस कलम है न थे खंजर जमा पजड़ के थे न थे रस रबा दे तो रश पान थे
पलमा यंदा ना खबर करे पलमा यंदा ना खबर करे ازادي راډیو په لنډو څپو په 19 یوشت او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب ازادي راډیو په 2000 او 2000 یو سلو څلوېښت 13,000 اته سوه شپېته او 15,000 شپږ سوه څلوېښت کیلو هرتز اوریدلای شئ.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111421. شمیره بیا تکراروم 00422111421.
دے نظر پا دے بشر کا لگ دے خوا دے نظر پا دے بشر کا ہردے رانا ہولے دے ماں ہوں یا بٹکڑا دا پل جگر کا ہردے رانا ہولے دے ਦੇਰਾ ਨਾ ਓਲਦੇ ਤਾਰਾ ਨਾ ਓਲਦੇ ਦੇਰਾ ਨਾ ਓਲਦੇ ਹੁਣ ਤਾਰਾ ਨਾ ਓਲਦੇ ਲੱਗਦੇ ਖਵਾਬੇ ਨਜ਼ਰ ਪਾ ਦੇ ਬਸ਼ਰ ਕਾ ਦੇਰਾ ਨਾ ਓਲਦੇ ਮਾਂ ਹੁੰਮਿਆ ਵਟੁਕਣਾ ਦਾ ਪੁਲ ਸਿਖਰ ਕਾ ਦੇਰਾ ਨਾ ਓਲਦੇ ਤੇਰਾ ਨਾ ਓਲ ਦੇ ਤਾਰਾ ਨਾ ਓਲ ਦੇ ਤੇਰਾ ਨਾ ਓਲ ਦੇ ਤਾਰਾ ਨਾ ਓਲ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਖਵਾਬੇ ਨਜ਼ਰ ਪਾ ਦੇ ਬਸ਼ਰ ਕਾ ਤੇਰਾ ਨਾ ਓਲ ਦੇ ਖੁਸ਼ਤਾਇਮ ਸਮਾਸਤ੍ਰ ਨਾ ਬਾਹਰ ਕਾ ਜੜ ਦੇਰਾ ਨਾ ਓਲ ਦੇ ਓ ਸੁਦੇਰਾ ਨਾ ਓਲ ਦੇ ਤਾਰਾ ਨਾ ਓਲ ਦੇ ਜੜ ਦੇਰਾ ਨਾ ਓਲ ਦੇ ਹੁਣ ਤਾਰਾ ਨਾ ਓਲ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਖਵਾਬੇ ਨਜ਼ਰ ਪਾ ਦੇ ਬਸ਼ਰ ਕਾ
مننه چې ازادي رادیو اوري.
جانان میں درد ہوئے
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاره واوري د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
کمسته سرپ کی گلنا توڑ دی کمسته سرپ کی گلنا توڑ دی کمسته سرپ کی گلنا توڑ دی کمسته سرپ کی گلنا جانا نرا شاچ دیو کم دیدننا توڑ دی کمسته سرپ کی گلنا توڑ دی کمسته سپکی گلنا تور دی کمسته سپکی گلنا جانا نرا شاچ دیو کم دیدننا تور دی کمسته سپکی گلنا تور دی کمسته سپکی گلنا تنے دی اتڑما تور دی کمستے سرپ کی گلنا تور دی کمستے سرپ کی گلنا جانا نرا شاچ دیو کم دی دننا تور دی کمستے سرپ کی گلنا تور دی کمستے سرپ کی گلنا کی گلنا تور دی کمسته سرپ کی گلنا جانا نرا شاچ دیو کم دی دننا تور دی کمسته سرپ کی گلنا تور دی کمسته سرپ کی گلنا ستارے بہل بنا تور دی کمسته سرپ کی گلنا تور دی کمسته سرپ کی گلنا جانا نرا شاچ دیو کم دی دننا تور دی کمسته سرپ کی گلنا تور دی کمسته سرپ کی گلنا جانا نرا شاچ دیو کم دی دننا تور دی کمسته سرپ کی گلنا
آزادی رادیو لوونا ترو
خپل سیمه د وضعیت په اړه وایاست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي. شمیره دا ده 00422111 2415. شمیره بیا وایم 00422111 2415.
آزادی راڈیو پو فیس بک کے facebook.com/آزادی راڈیو
ازادي راډیو پلنډو چپو پنونس یوشت او پینځوش مترو باندې واوري
سومره زلمه زمانہ دا یورتا خاند فلسفه ور کوینا یورتا خاند فلسفه ور کوینا او خیار راچ پرد خپل کی کم تل خپل پرد کوی جلا رزینا کم تل خپل پرد کوی جلا رزینا عدل انصاف اغه واړه سوچ چپ زرک دے علا یارے.